د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدر منو اوریدونکو تر اتو بجو د ازادې رادیو دا یو سات خبرونه د ازادې رادیو د ځنګړي پروګرام دا زما حق دی ته ځنګړي شوی د خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي خو له هغه مخکې په مکرۍ خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستند کړي یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینه او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکی سزاګانې ورکړې دي یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستند کړي یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د قضا له چوکاټه ایستل شوي دي د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی دی چې ویلې دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونو به راکموي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزه سوداګرۍ پرمختګ د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چان ګانګ سره هم په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 13 نیټه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایف له نننۍ اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي میرزیایف د دې اعلان پر مهال وویل چې دا د خپلې ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې له پاتې درې نیم کالو څخه په خپله خوښه لاس اخلي او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولي دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبرپاڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف خرسون میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول په خبرپاڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونه وو خبرپاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي خو په خبرپاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاس په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند بلل کیږي. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10 په پاریس کې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 55 غړیو هیوادونو څخه 43 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 43 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. بشري حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه د 1 مادې د 2 برخې له مخې د خلکو اراده باید د حکومت د واک اساس وي. دا اراده باید په دورییزو او رښتینو انتخاباتو کې څرګند سي، کوم چې د باید د نړیوال او مساوي رای ورکولو له لارې وي. رای باید په محرمه توګه ترسره سي. په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شتي له دې حق څومره برخمن دي. پر دې موضوع بنن خبرې کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شتو د حقونو فعالان اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لمړی پښتنه به ولې نیازی له تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 1 مادې د 2 برخې له مخې خلک یو حکومت باید د خلکو په اراده باندې رامنځته سي او دا د خلکو په واک کې دی چې دوی باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په انتخابات هم په بې پرې او محرمه توګه باید ترسره سي. خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي او په دغه ډول حکومتونو کې باید خلک ونډه ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او هغوی په خپله باندې انتخاب کړی وي، څومره ورته اړتیا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې، خورته او همداشان ته د افغانستان ټول بغیر ولسته نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د ټولنې د تقاضا سره سم کله چې موږ پر ولسواکي باندې باس کو، یعنی کله چې په کوم ملک کې ولس واک لري، نو هلته د ولسواکي دغه ده چې د هغوی رایه د هغوی واک ده، چې هغوی خپل پر رای باندې خپل نوماندې ته رای ورکوي او هغه نوماندې تر هغه څوکۍ پورې یا تر هغه قدرت پورې رسي چې هغه پر اقتدار باندې راسي او خپل د خوښې حکومت منځته راوړي، خپل د خوښې رهبر وټاکي. چې متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ولسواکي اصلا شتون نه لري. د زور حکومت دی، خپل په وینا باندې چې دوی ولسواکي ته اړتیا نه لري، ټاکنې ته اړتیا نه لري، دا د بشر ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دې سره د حق تر اوسه چاته نه ده ورکړی چې څوک دوی ته رایه ورکوي که نه ورکوي، آیا دوی به ټاکنې وکړي که بیا ونه کړي، آیا دوی ولسواکي منی که نه منی. دا هغه خبرې دي چې باید نړیوال د افغانستان اوسنی نظام واکداران دې ته وهڅوي چې تر څو هغوی د دغه تابعداري وکړي او دغه اصولو ته غاړه کښیږدي، چې متاسفانه تر اوسه هغوی دې ته حاضر نه دي چې داسې یو ولسواک حکومت ترسره کړي، منځته راوړي او د ولس حقونو ته درناوی وکړي، ولس ته دا حق ورکړي چې ولس په ټاکنو کې برخه واخلي، یو شانتي مساویانه برخه پکښې کې واخلي، نارینه او ښځینه ټول د رایې ورکولو حق لري. دغه د 8 مارچ د نړیوال ورځ هم چې کله د بشر د خپلواک کمیسیون تایید واخیستله په دغه اساس باندې چې یو خو د کار حق و، چې باید څو ساعته هغه نور تفصيلات به فریږدو لاند پر دغه ټاکونو باندې براسو چې دوهم برخه کې دغه چې شزي هم حق لري چې رائے ورکي. نو دا تایید سو د بشر د خپلواک کمیسیون د خواڅ خد نړیوال د ټولو هیوادونو غړو د خواڅ خ تایید سو چې ټول بشر حق لري چې په دې کې برخه واخلي او خپل رائے کار کې. چې متاسفانه داسې نظام تر اوسه په افغانستان کې په اوسني حالت کې داسې نظام په افغانستان کې نه شتون لري او نه هم داسې یو نظام راتللو ته یا یو داسې اقتدار راتللو ته کوم زرغون څراغ ښودل سوی ده چې خلک دې ته وهڅول سي او خلکو ته دا ذهنیت ورکول سي چې تاسې خپله ولسواک یاستئ، تاسې ولسواکي لري، تاسې خپل حق لري چې خپل حق څخه استفاده وکړي، رایه وکاروي او خپل نوماندې ته رایه ورکړي تر څو چې تاسې خپل په خوښه باندې یو ټول ټاکنه وسي او زمین کې یو حکومت جوړ سي تر څو چې د ټولو حقونه په شکل تحفظ وي.
مننه آغلی نیازی، زبیرت تاس ترازم. آغلی نظیفه احمد شاهی، ساس خبخن ورطا پشتانه وکم که تاسی لطفاً پا دی عربانی مشتا وایس چه ولسواکی ولی مهمه ده د انسانانو د حقونو د خوندی تو پا خاطر باندی پا اوسنی نره که و پا داسی حال که چه افغانستان هم ده هغو میارونو او ده هغو میساقونو او معاهدو برخه دهی او پا څو لسیزی مخکې افغانستان پر دغو موافقو باندې لاسلیک کړی دی او د نړیوالې ټولنې برخه سوی دی. اوس تاسو په نظر دغو موافقو ته د احترام ایښودلو د درناوي په خاطر باندې په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه وي ته څومره اړتیا ګڼئ؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته او همدارنګه ګرانې خور ته د افغان ولس اورېدونکو ته مننه کوم. مهم او د انتخاباتو مهم په هر یو هیواد کې خصوصا بیا په افغانستان کې سل فیصده مهم رول لري چې باید وي. که چیرې په یو هیواد کې حکومت یا حاکم د خلکو په رای ونه ټاکل شي نو دا د استبداد او د دیکتاتوري معنا ورکوي چې له بده مرغه همدا حالت اوس جریان لري. او که چیرې په یو هیواد کې حاکم د ولس په خوښه د ولس په رای د ولس پر رضایت باندې وټاکل شي نو هغه هیواد هر رنګ حکم چې حاکم ورباندې کوي له د قانون د لحاظه، ځکه چې هغوی ورته رای ورکړي د قانون د لحاظه غیر له قانونه نه. خو له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته، هغه مخکنی قانون هم ملغو سو او دوی اوس د شریعت د لارې نه مخته ځي. خو په شریعت کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت چې وشو د ولس رای هم په نظر ونیول، د ولس په رای باندې بیعت وشو او اسد محمد صاحب پکې وټاکل شو. نو په یو هیواد کې مهم رول همدا ډیر زیات او اساسي او هغه مهم ټکي چې په یو هیواد او حکومتداري او د قدرت د لحاظه په یو هیواد کې چې وي هغه همدا انتخابات دي. دولت سای دولت قوت د حاکم قوت وي. خو اوس هم راځو په خپل هیواد باندې کې چې افغان ولس خپل حاکم حق الحاکم راضی وي نو ضرورت نشته نړیوال هغه په رسمیت وپېژني او که نه پېژني نو نړیوال مجبورې کېږي باید وپېژني. خو له بده مرغه اوس زموږ حاکمان چې په افغانستان کې دوی د نړیوال د رضایت پسې، خو که چېرې نړیوال هم رضایت ورکړي چې ولس په کې خوشحاله نه وي نو هغه حکومتداري نشو، هغه قدرت نشو. نو دا یو دیکتاتوري حیثیت ورکوي. خو له بله برخه همدا دیکتاتوري ده چې تر اوسه پورې همدا حالت په افغانستان کې جریان لري. په مخکېنۍ دوره کې هم چې د افغانستان نفوس ته چې موږ وګورو تقریبا 6 میلیون نفوس ته رسېږي د دوی شمېره. خو له بده مرغه تېر حکومت کې هم همداسې 2.6 میلیون نه 2.5 میلیون ولس ورته رایې ورکړو. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې 2 میلیون نفوسو کې ډېر کم د ښځو رایې وي، ډېرې د نارینه رایې وو. او په افغانستان کې آگاهی هم نشته، چې خود ته د هغه حق ورته وخی او د خپل د خود د خپل هغه بشري حق اغاستی پوسی چې موږ انسان یو موږ هم د نرنو په څیر حق لرو چې باید رای ورکو په سیاست کې ونډه واخلو. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا نظام نشته، مخکې هم ډېر کمرنګ و، اوس بیخي له منځه لاړ. چې که چیرې ښځو ته د کار حق نه ورکوي، د تعلیم حق نه ورکوي، نو د سیاست رای او ځای ته پرېږدي، نو ډېر لرې خبره.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی استاس تخبه پا همدی تاقیب بانی بلا پشتنه وکم، تاسی ده تاسی او آغلی احمد شاهی دوارو ده ولسواکی ده گاتو او ده قانونیت پر برخه باندی خبری وکری مخی پا دی برخه که ده شوزو ده حقونو پا عربانی که خبری وکرو د سیاست او حکومت په برخه کې د شوزو ونده او رول ستاسو په نظر باندې ولی مهم دی؟ شوزی ولی باید د حکومت برخه وي؟ که د مثال په توګه وایو، په اوسنی حکومت کې د طالبانو حکومت چې دوی رامنځته کړی دی، په دغه حکومت کې ولی ضرور دی چې باید شوزو ته هم ځای پکښې ورکول سي؟
لکه څرنګه چې موږ اول راسو خپل کوچنۍ ټولنه یعنی کورنۍ ته زیر سو، زموږ په کورنۍ کې لکه څنګه چې پلار یا مرڅالاري ټولنه کې پلار د اقتدار پر سر باندې ده، د کور نارینه د مشرتوب په غاړه لري، همداشان مور ورسره جوته هغه استقلالیت لري چې خپل پر اولادونو باندې کم اولادونه کمی خواته سوخي، کوم ډول تربیه او تعلیم ورته ورکي، څنګه د هغوی مواظب یا متوجه اوسېږي، هغوی ته څنګه هغوی ته ښه او تفکیک وروشي. نو دغه فعالیتونه ته چې وګورو، تر پلار د مور رول ډیر سو د فعالیتونو پر اساس باندې. کله چې رول دی ډیریږي، مسؤلیت اخلي، نو د صلاحیت د اخیستلو حق هم لري. همداشان تر ازو اجتماع ته یا ټولنې ته، په ټولنه کې هم کله چې ښځو ته مسؤلیتونه سپارل کیږي، نو صلاحیتونه هم باید ورکول سي. نو د مسؤلیتونو څخه په ټولنه کې ښځو تعلیم وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، په رهبریت کې برخه واخلي، په کار وکړي، فعالیت ولري، لاسته راوړنې ولري، نو فلهذا هلته چې د مسؤلیت پذیرۍ رول پکې کې نور هم قوت پیدا کی، ځکه چې ښځه دا وړتیا لري، د نارینه په پرتله باندې اضافه تر دا وړتیا لري، دا استعداد اضافه ده، بلکې دا الهي عاطفه چې ورکل سوی ده په دغه اساس ده چې تفکیک د نارینه سره کیږي، چې خپل په مورنۍ عاطفه باندې یو ټولنه ډیر ښه طرف ته، مثبت طرف ته سوقولای سي، هغه طرف ته مثبت طرف ته قوت ورکولای سي، د منفیاتو څخه مخنیوي کوي، په ټولنه کې د بدبختۍ څخه د مخنیوي لپاره خپل رول رغند لوبي، په ټول پوره ایمانداري رول لوبي. نو کله چې دومره قرباني ته آماده ده یو شزه، کله چې دومره په ټولنه کې یو ښه رول لوبولای سي او یو ښه لاسته راوړنې ټولنې ته ورکولای سي، نو فلهذا دا د ښځې حق دی چې ښځې په سیاست کې، په ښځې د ټولنې په جوړېدلو کې، ښځې په دولتداري کې، په حکومتداري کې خپل ونډه تر سره کړي او صادقانه تر سره کړي. او همدا شانته په اوسنۍ نظام کې چې د افغانستان په نظام کې چې ښځې بیرنګ سوي دي، بيخي له منځه تللي دي، دغه فریاد او دغه د هلی زلی د کوششونه زموږ د ټولو خوندو دغه ده چې نه باید داسې څه وسي چې موږ نادیده ونیول سو. هیڅ امکان نه لري موږ که د بشریت د اساس ته زیر سو، د بشریت د اساس څخه چې د آدم علیه الصلات والسلام پیدایش ده، نو ښځه ورسره ولي یو ځای جوته پیدا سو؟ په دغه خاطر ورسره پیدا سو ورته چې هغه کوم بېچینی احساسوله، کوم کمبوتي احساسوله. نو پس چې نارینه بدون له موږ څخه کمبوته دي، بدون له موږ څخه ناتکمله دي، نو څنګه موږ نادیده نیولای سي؟ ولې مو نادیده نیسي؟ باید دا زموږ حق دی، دا الهي حق دی چې موږ ته راکړی دی، دا بشري زموږ حق دی، او دا هم ټولنیز زموږ حق دی چې موږ خپل رول لوبولای سو، دا وړتیا لرو، دا استعداد لرو، دا قوت لرو، نو ولې نادیده ونیول سو؟ چې لرو یې پکاره چې وو استفاده راڅخه کولای سي، ټولنه پرمختګ کولای سي، نو په لهدا باید موږ خپل د حقونو څخه مستفید سو.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، لکه تاسو چې واوریدل، اغلی نیازی وویل چې دا د ښځو حق دی چې دوی باید په حکومت او سیاست کې ونډه ولري او برخه ولري او د خپل هیواد لپاره خدمت وکړای سي. ستاسو په نظر که فرض کړو ښځو ته دغه حق ورکړل سي چې په ټولنه کې فعاله برخه ولري، دا به ستاسو په نظر څه ګټه ورسوي؟ زموږ اوریدونکو ته که تاسو په دې اړه باندې وایاست چې افغانستان تولی ارتیا ده چې شدزی هم ورته کار وکړي او شدزی باید درس ووایي، ستاسو په نظر ولی دغه ارتیا ده ورته او ولی د شدزو فعاله ونډه مهمه ده؟
د نیازی صاحب خبرې زه تاییدوم او د هغې په جریان هم وایم چې ولی د ښځو رول په سیاست کې مهمه ده. مهم په دې ده چې زموږ یو خور یو مور په سیاست کې لاس ولري یا په افغانستان کې ورته حق ورکړي، د افغانستان ټول ښځې انرژي اخلي، ټول ښځې داسې احساسوي چې موږ بشر یو، واقعیت موږ هم لکه د نارینه غوندې حق لرو، موږ هم د انسانانو په شمېره په قطار باندې هم لکه د انسان شمېرل کېږو. هغه خویندې چې په لونو پرتو سیمو کې په ولایتو کې د غرونو شاته چې پراته وي هغه هم پوهېږي، موږ هم انسان یو، موږ هم کولی شو چې درس ووایو، تعلیم وکړو، پرمختګ وکړو. همدا د هغې ته انګېزه ورکوي چې هغوی هلې ځلې شروع کوي. او که چیرې زنانه یو باسواده مېرمنه وي، د دې لیاقت ولري لکه د ولسمشرۍ، د وزیرۍ، تر حتی د قاضي او ډاکټر تر څو چې موږ درلود، او په هغه مقام کې وي، د هغې دنده وي او د نورو مېرمنې د هغې نه انرژي اخلي، داسې ورته انګېزه پیدا شي، باید موږ هم درس وای. او که چیرې هغوی ته حیثیت ورنه کړي، اهمیت ورنه کړي چې زنانه باید یا په کور وي یا په ګور وي، نو اول د هغې د کور نارینه ورته وایي چې ته آخر داته رسې، ته څه درس وایې، ته آخر یو حقوقدانه سي، ته آخر به څه وکړې، خو به یې قرار کور کې کېنه. او که چیرې هغه درس وایي او خپل په جنس یو بله مېرمن ته وګوري کوم یو ځای ته ورسېدل، د ولس په خدمت کې ده، د خپل ولس خدمت کوي، نو په دې لحاظه د روحیې د لحاظه هم زنانو لپاره فایده مند دی، او د تعلیم د علم د لاسته راوړلو لپاره هم ورته یو انګېزه ده، یو انګېزه ده چې د زنانه ورځ په ورځ مختګ کوي. او که چیرې هغه مېرمنو چې په بدو ورځو په بدو حالاتو کې درس ویلی او ځان یې رسولی، او له بده مرغه چې اوس په افغانستان کې ورته د انسان په نظر نه ګوري او داسې نه وایي چې کوم لیاقت چې خدای نارینه ته ورکړي دوه چنده زنانه ته ورکړي، کوم حوصله چې نارینه ته ورکړي خدای دوه چنده زنانه ته ورکړي، نو د بده مرغه خو داسې حالت دی چې اوس حتی په کور کې خو ما د مسري پلان وکړ، اول خو زما دا ورور وایي چې آخر به څه وکړي. دا هم یو منفي پاینده چې زموږ په شخصي روحي حتی په دماغي حالت باندې په موږ منفي تاثیر لري. او که چیرې هغه یو مقام ته ورسي، د هغې نه د افغان د افغانستان مکمل ولس ورنه یو مثبت انګېزه ترنه اخلي او یو سوکاله او هوساینې افغانستان موږ به لرو، څه ضرورت موږ به دېخوا اخوا لاړ شو در په در خاورې په سر شو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه مرکه کې ویلي و چې په نړۍ کې هر ډول حکومتونه ستا او ټول حکومتونه د خلکو په خوښه نه وي. د ده هدف دغه و چې یعنی په افغانستان کې که دا ډول یو حکومت وي چې خلکو نه دي انتخاب کړی هم خیر دی. خو بیرته ستاسو پام هغو موافقو تر اړوم چې افغانستان لنړۍ سره لاسلیک کړی دی د بشري حقونو په برخه کې، او د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د دې یو مثال دی چې افغانستان ور باندې لاسلیک کړی دی. افغانستان چې د ملګرو ملتونو برخه دی، په دغو ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت په خپل غواړي چې یو استازي هم ولري د افغانستان د حکومت په توګه باندې. کله چې طالبان غوښتنه کوي چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي، په ملګرو ملتونو کې د دوی و استازي ته ځای ورکول سي، او بیا بیرته دا ډول موافقې چې د افغانستان لاسلیک کړي دي د ملګرو ملتونو سره، چې په هغه کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم راځي، د تر دغه پام اړول کیږي. ستاسو په نظر آیا دې ته کوم حل لار سته چې د طالبانو حکومت ته باید دغه نړیوال ورته وایي، یا افغانانو سره دوی کښینی هغوی قربانی ومني چې په نړۍ کې که هر ډول حکومتونه سته، خو هغو حکومتونو شاید د ملګرو ملتونو سره دغه موافقې لاسلیک کړي نه وي، او افغانستان ورسره دغه موافقې لاسلیک کړي دي، او افغانستان ژمن دی چې باید هغو معیارونو ته درناوی وکړي چې د ملګرو ملتونو دي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
دقیقا یو خو دا ته چې افغانستان په دغه اعلامیه کې لاسلیک کړی ده، افغانستان د یو ماشوم حیثیت لري، په کوم خپلواکي، په کوم خپل قوتي، په کوم خود اکتفافي چې دی خپل پر ځان بسیا کوي، خپل پر ځان حساب کوي، په کوم وایزه دي بیا د بیمه باغ نه وینم ته وای تارو درغی، ته هیڅ شی نه لري، په چی شي باندې ته خپلواکي داسې حکومت جوړی چې ته د ولس په خوښه نه یې، چې ته زورواکی حکومت جوړی، ته زورواکی حکومت په هغه صورت کې جوړ کړه چې ته محتاج ونه اوسېږې، ته داوس د امریکا ډالر ونه غواړې، ته زورواکی حکومت جوړ کړه. زه دې نر بولم، زه دې ګورم، زه څه چې ټول نړۍ به درته وګوري، سل به دې درته وکړي، درته وبم وایي چې د افغانانو په اصطلاح باندې چې د مور شیدې دي سه، چې زه هغه د په زور حکومت کې د بل محتاج خو نه یې، ته د بل محتاج یې، ته داوس د امریکا ډالر ته احتیاج یې، ته داوس د نړیوال پیژنګلوي ته محتاج یې چې په رسمیت دې وپیژني. نو ته په کوم جرأت باندې د دې اعلان کوې چې زه داسې حکومت نه جوړوم چې خپلواکي یا ولسواکي، زه داسې حکومت جوړوم چې دیکتاتوري او قدرت ما په لاس کې چې زه څه غواړم هغه وکم، زه داسې حکومت جوړوم. هغه حکومتونه یو خو ساسي د خبرو په تایید باندې چې هغه د بشر دغه فیصلې ته د بشر د خپلواک کمیسیون دغه فیصلې کې لاسلیک نه دی کړی، خود اکتفا دي، خپل په پښو ولاړ دي، نر او ښځه یې کار کوي، وطنونه یې جوړ دي، ټول نړۍ ته هغه هر څه ورکوي، د نړۍ څخه د غوښتلو کچکول یې په لاس کې نه دی. نو ته هغه وخت هغسې کولای سي چې ته ستا په لاس کې کچکول نه یې، ستا دا اوس په لاس کې کچکول دی، ته دا اوس د امریکا پسمانده خور یې، ته څنګه دا خبره کوې چې ته داسې حکومت جوړوې چې د ولس په خوښه نه یې؟ ته مجبور مکلفه یې چې دا یو ولسواک حکومت جوړ کړې، د ولس په خوښه حکومت جوړ کړې، د ولس سره کښېنې، د ولس رایا باندې حکومت جوړ کړي، تر څو چې نړۍ دې هم پر رسمیت وپیژني، نړۍ هم کومکونه در سره وکړي، او د بشر خپلواک
غلی نیازی. طالبان دا استدلال کوي چې دوی یو اسلامي نظام رامنځته کړی دی، او د دوی په نظر باندې هم دغه غوره نظام دی د افغانانو د پاره. تاسو فکر کوئ چې دغه نظام چې طالبانو رامنځته کړی دی، آیا دغه واقعا شرعي او اسلامي نظام دی؟
دا ته دې ته د شرعي نظام وایي، زه د متقصب څخه دا پوښتنه کوم چې آیا په دا ټولنه کې یوازې تاسې شرعي قانون تطبیقوي، دا یوازې د شریعت ټیکداران تاسې یاستئ؟ آیا پاکستان اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ایران اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ترکیه اسلامي هیواد نه دی؟ آیا د اسلام اساس گذار چې د هغه ځای څخه اسلام بنسټ شول سوی ده چې عربستان دی، عرب امارات اسلامي هیواد نه دی؟ چیرې شزی باندې دغه سې ظلم کړی چې د کار حق ځینې اخیستی، د تعلیم حق ځینې اخیستی دی؟ چیرې ده چې د ټولنې نیمه برخه یې فلج کړې ده؟ چیرې ده چې د ټولنې د خلکو سره ارتباطات نه لري؟ چیرې ده چې هغوی پارلمان لري، پارلمان ته هم هغه د خلکو استازي ټول د خلکو په رایه باندې پارلمان ته راځي، رایه لاره پیدا کوي د خلکو په رایه باندې، یعنی ولسواکي هلته اقتدار لري؟ آیا هغه اسلامي هیوادونه نه دي؟ واز د اسلام ټیکدار ته بیا په کوم اساس باندې ته وایې چې تا شریعت شرعي قانون تطبیق کړ؟ د شرعي قوانینو سره سم کته شریعت رښتیا تطبیق یې، رښتیا شرعي قوانینو ته ځې؟ نو تراسه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلافت دورې، تراسه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت دورې، تراسه د حضرت عثمان غنی د خلافت دورې، تراسه تاغوی د خلفای راشدین دورې، ټول مطالعه ته وګوره چې هغوی شوزو ته څه حقونه ورکړي وو. نو ته حاول په دغه کې پاتره راغلی چې تا شریعت نه دی تطبیق کړی، تا شریعت هغه برخه تطبیقی چې ستا په ګټه یې. لکه تر یو ځایه پورې چې ما اورېدلې ده، دا بعضې نور آسماني کتابونو باندې داسې یو دغه کېږي چې هغه څه چې د دوی په خوښه نه وي هغه دوی پاکوي، هغه څه چې د دوی په خوښه وي هغه تطبیقوي. نو نعوذ بالله، دوی هم دغه په شریعت کې دغسې یو اصول رامنځته کړی ده چې هغه چې د دوی په خوښه دي هغه دي، هغه شرعي دي تطبیق دي سي، هغه چې د دوی خوښه نه ده د دوی په تاوان دي هغه دي اګنور سي. دا اوس د پخوا افغانان نه دي، دا هغه اوس د پخوا نادان پټ سترګې افغانان نه دي، اوس افغانانو سترګې کړي دي، اوس افغانان نړۍ ولیدل، اوس افغانانو تعلیم ترلاسه کړ، اوس د افغان ماشوم په لاس کې ټلیفون دی، په ټلیفون کې سمارټ ټلیفون کې ګوګل دی، په ګوګل کې سرچ کوي، یوټیوب کې معلوماتونه ترلاسه کوي. اوس ټول ماشومان په دې باندې پوهیږي چې ته څه رقم یو نظام رامنځته کړی ده او ته څه رقم یو په دیکتاتوري باندې مخته ځې او کومې خپل ګټې دي په نظر کې نیولې دي او همدا اوس هم د خپل کومو ګټو دپاره فعالیت کوي. د سترګو په د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې دوی شرعي قانون تطبیقي، شرعي قانون په کوم طریقه باندې څه تطبیقي، شرعي قانون ته په هغه طریقه باندې تطبیق کړه چې تا اول ښځو ته حق ورکه، ته ښځو ته درناوی وکړه، ته د ښځو حقونو اول حق چې د تعلیم حق دی هغه د ځینې اخیستی، ولې د ځینې اخیستی؟ که هغه تعلیم ونه لري، ځان ونه پیژني، خدای ونه پیژني، خپل حق ونه پیژني، نو څنګه په ټولنه کې به مصدر د خدمت وګرځي؟ څنګه به هغه یو ښه انسان واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه مینه و یا مېرمنه واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه مور واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه یو خور واوسېږي؟ کومه توقع ځینې لري؟ نو د هغه او بیا د معاف دي ډېرې د یو ایوان څه فرق سو؟ خو د ایوان او د انسان تر مابین د ناطق فرق چې ده، منطق فرق چې ده، دغه ده چې انسان منطق لري، پوه لري، شعور لري او ایوان نه لري. نو کله چې علم نه وو، پوه نه وو، شعور نه وو، منطق نه وو، نو هغه به څنګه خپل د ځان دفاع وکړي؟ هغه به څنګه خپل د حقوق دفاع وکړي؟ هغه به څنګه ځان یو کامل بشر وګڼي؟ هغه خو تاګر سره د بشریت د چوکاټ څخه ایستلې ده. ته څنګه کولی شې په اسلامي شریعت کې اول د بشر حق ډیر مهم رکن دی چې هغه تاسو نه دی تطبیق کړئ، نو څنګه دا دعوه کوي چې تاسو شرعي نظام منځته راوړئ؟
مننه اغلی نیازی، زبیرته تاسو تر ازم اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. په دې خبرونه کې له موږ سره اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ملمنی دي. د اغلی قمر نیازی د څرګندونو په تړاو باندې بزه د اغلی احمد شاهی څخه ورسته پښتني وکړم، خو تر هغه مخکې یو لنډه وقفه اخلو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اوریدا زما حق دی اونې زغ پرونه روانه ده. لمر سره ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی په دې پرونه کې ګډون کوي. اغلی احمد شاهی، تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو مخکې د اغلی نیازی د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبان په خپل خوښه باندې دین کاروي د خپل ګټو لپاره، د دوی دا پښتنه هم وکړه چې آیا په نورو هیوادونو کې اسلام نسته لکه پاکستان او نور هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي؟ دا پښتنه یو وخت د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد څخه ما کړې و. د ویل چې دوی به یو اسلامي داس یو اسلامي حکومت رامنځته کړي چې مثالی پوي، او د ویل چې د نورو هیوادونو لکه پاکستان حکومتونه په بشپړ توګه اسلامي نه دي. دا د طالبانو د حکومت ویان څرګندونی وي چې لمر سره د خبرو په جریان کې کړي وي. طالبان چې په دې نظر دي چې په نور نړۍ کې هیڅ مثالی اسلامي حکومت یا دولت نسته او یوازې به په افغانستان کې دوی یو داسې اسلامي حکومت رامنځته کوي چې خلک به یې مثال بولي. په داسې حال کې ستاسو په نظر څه اړتیا کومې خبرې ته اړتیا ده چې افغانان باید د طالبانو سره د حقونو په برخه کې خبرې وکړي او د اسلام له نگاه څخه د دوی سره استدلال وکړي؟
د اسلامي دنیا نظام چې مثال وایي چې مثال به یې په جهان کې ونی او هر چې ښکته او پورته لاړ شي هر ان کوشش وکړي خو د بیت المقدس د کعبې شریفې نه پورته به نه ځي، ځکه چې هلته هغه اسلامي نظام چلیږي چې د شریعت د مخه حجاب هم په عربستان کې حق خلق د خپل انساني او بشري حقوق څخه هم برخمن دي او دغه د خوځو حق هم په سیاست کې هم په اقتصاد کې هم په تعلیم کې حق لري. نو زنه په یوه د دوی په ذهن کې آیا دوی د نه یو تش خبرې کول چې په دری کې بزګ بزګ نام رجاو لغمان مې راته موږ په پتا و کیږي کیږي تر څو چې د ماده اسلامي به موږ ته بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړي. د ولس وخت ځای کېږي، ولس ډوډۍ خوري، ولس انسانان دي، ولس تیګونه جوړ شوي نه دي چې دوی به تاسو په تمه سي موږ به بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړو چې هله ستاسو اولادونه ستاسو لوڼه بیا ستاسو مېرمنې بیا لاړ شي دندې ته تعلیم ته او درس د علم لاسته راوړلو پسې لاړ شي. ولس وخت ځای کېږي، دنیا دا نظام ده، دا په دې معنا نه ده چې موږ د هغې په تمه به کښېنو تر څو بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړو. ولس په افغانستان اسلامي نظام د افغانستان پرته په یو هېواد کې نشته. حجاب په افغانستان کې شته، حق شته تر دې حده پورې. هغه مېرمنې چې زه اصلي د کابل یم خو هغه مېرمنو مالې دي چې په قندهار او هلمند په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې پراته وي باور که مریض هم چېش د کور نه ووځي نارمي ورته اجازه نه ورکوي. وایي چې مریض اجر دی چې ورسېدې مړ کېږي او که اجر دی نه وي ژوندي پاتې کېږي. دا د انسان حق دا برداشت کوي سي انسان خدای انسانانو ته حق ورکړي لاس پښې شعور ورکړي د ځان ساتنه وکړي هلې ځلې وکړي. په دې معنا ده چې اجل مې راغلو نو هرنګ مو کوم مړ کېږم او که نه ژوندي پاتې کېږم دا څه معنا لري؟ بې مثاله اسلامي نظام یعنی ماشومانو ته د افغان ولس د هغوی په نظر لکه د ماشوم حیثیت لري چې ورته ډب ورکړي فری به ورکړي نن به کوو سبا به کوو څه نن به دا دوه کاله تېر شو ولس زر په هر څه خاورې په سر شو هغه دوه شپږ کلن نجلۍ نه اته کلن شو هغه څوارلس کلن اوس شپاړس کلن شو دا وخت تېرېږي. خدای په قرآن عظیم شان کې په سورت عصر سوري عصر کې په وخت باندې قسم خوړلی دی. نو ته دونه ستا د اسلام د لحاظه انسانان تر دې حده پورته لاړ نه شي چې موږ باید د هلې ځلې وکړو چې توبه نعوذ بالله زموږ خدای دا نر به وي دا به یخزه وي تر دې حده چې لاړ شي انسان لیونی کېږي. نو دا ازاد الله مجاهد چې دا خبرې دا منطقي خبره نه پرېږده ولس درس ته لاړ شي پرېږده چې ولس خپل کار وکړي خپل ورځ وچلوي. ته په دې جریان کې که ته غواړې بې مثاله اسلامي نظام جوړ کړي نو په دې جریان کې ته خپل کارونه ترسره کړه. په دې معنا نه ده ته تاسو خپل کورونه کورونه کښېنې قرار آرامه موږ به خپل کارونه به کړو دا امکان نه لري. هغوی چې تاسو ته دا خبرې کړي نو هغوی سره بل هېڅ لاره نه وو هېڅ مثال یې نه وو چې تاسو ته ستاسو په سوال کښې تاسو ته د ځواب ورکړم ستاسو ځواب خالي پاتې کېدلو. نو د دې د لحاظه یو دې خوا اخوا هلې ځلې وکړو یو خبرې پیدا کړو ستاسو سوال ته ځواب ورکړو.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی، د دغو ټولو حقونو د عملی کولو او دا چې طالبان وایي چې دوی به یو بمثال اسلامي نظام رامنځته کوي، د دا ډول یو بمثال نظام رامنځته کولو لپاره او د خلکو د حقونو د تامین لپاره ستاسو په نظر آیا لومړی اقدام دغه مهم نه دی چې باید د ټولو کوچنیانو پر مخ باندې ښوونځي پرانیستي وي او په هیواد کې خلک ځان مسؤول وګڼي، امنیت احساس کړي او پرته له بیرې خپلې لوڼې او زامن و مکتب ته ولیږي؟
دقیقا که موږ د اسلام د بنسټګر د رسول مقبول صلی الله علیه و سلم لمړی وحی تر لارسو په اقرا باندې راغلی ورته، یعنی ولوله. نو د اقرا څخه دا پیغام اخیستل کیږي، متقیس محترم که ته غواړې چې رښتیا هم ته او ستا ټیم شرعي نظام تطبیق کړي، نو اول اقدام دغه و چې تاسې راغلي واست باید مکاتب مو نور هم قوي کړی وای، نور مو هم قوت پکښې ډېر کړی وای، نور مو هم فرصتونه برابر کړی وای. هغه کسان چې د مکاتبو څخه لیرې پاتې وو، ستاسې د جګړو د جنګونو، ستاسې د جمهوریت تر مابین چې کوم جنګونه پر اقتدار پر چوکیو پر نظام پر مخالفتونو د نظام باندې چې جګړې مو روانې وي، چې د مجاهدینو د انقلابیانو روانو، چې ډېر خلک بې سواد او بې هلم پاتې سو په لیرې پرتو سیمو کې بیا د بیماف ګوروان او باغوان ځینې جوړ سو، هغه ته دې لا به د تعلیم فرصت برابر کړی وای. ټولو ته به دې اول تعلیمی نظام قوي کړی وای، یو قوي با اقتدار تعلیم نظام به دې جوړ کړی وای. کور په کور به دي تعلیم خلکو ته رسولی وای، کور په کور به دي عدالت تامین کړی وای. اسلامي نظام چې څوک جوړوي داسې نه کوي چې تاسو ولسې د لوږې مري، ولسې ټول بې علم او بې تعلیمه پاتې سي، ته صبر وکړه چې زه نظام جوړوم، دا امکان نه لري. نو ته باید د هغه ځای څخه چې تا جګړه شروع کړې وه، د هغه ځای څخه چې تا مخالفت شروع کړی وه، د هغه ځای څخه تا یو لړلیت نه درلودله، تا یو هدف نه درلودله، تا یو پلان نه درلودله چې ته راځې نظام ته د کوم پلان څخه باید کار واخلې، د کومو لارو چارو څخه باید مخته ولاړ سي، تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. رسول مقبول صلی الله علیه و سلم د یو سپین سرې بډای غوټه ورسره واخیستل، تر کورې ورسره ورسول چې وکتل چې هغه ډیر په تکلیف ده، غوټه ورسره رسول هغه ورته ول بل شي خو زه در سره نسم کولای. سپین سرې ورته ویل دغه به درته وکم چې په دغه مکه کې یو ځوان پیدا شوی دی، محمد نوم دی، دغه څخه ځان وساته، وای هغه ډیر کافر دی. هغه ورته وخندل ول چا درته ویل چې هغه کافر دی؟ ان حضرت صلی الله علیه وسلم ورته ویل ول هغه ول خلکو ته بد لار وشي، ول کاغه ځوان او سېجم څه پکښې کې وایې؟ سپین سرې ورته وویل چې کلمه راوښیه چې زل دا اوس د سید مسلمانه کېږم ستا په وینا باندې، چې ته دونه ښه انسان یې چې زما غوټه دې زما تر کوره پورې راول. شرعي نظام تطبیقول هغسې وخت غواړي، هغسې ځیګره غواړي، هغسې انسانان غواړي. تاسې په چا باندې شرعي نظام تطبیقوئ؟ په یو څلور کسه باندې هېڅ امکان نه لري. هغه شرعي نظام، هغه مسلماني نظام چې په ټوله نړۍ کې تر دا اوسه پورې حکم فرما ده، مخته ځي، هغسې ته هم مخته ورسره ولاړ سه. هغه حالات او هغه شرایط چې ټول مسلمانان او اسلامي هیوادونه په ځان باندې تطبیق کړی، هغه ته هم په ځان باندې تطبیق کړه. ته ولې د نورو څخه ډفرنټ سې؟ ته د نورو څخه ولې مختلف یې؟ ته په کوم اساس باندې؟ ته بنیادګزار د اسلام یې، نه پس له دې بل پیغمبر راځي، نه پس له دې نور په شریعت کې تغییر راځي، نه په قرآن کې څوک یو توری کم او زیات کولای سي. نو ته څوک یې؟ ته کوم نظام غواړې؟ ته کوم شریعت غواړې تطبیق یې؟ اول دا پوښتنه باید ځینې وسي چې څه ډول شریعت ستا د خوښې شریعت؟ ستا د خوښې شریعت څوک نه در سره مني. شریعت هغه دی چې راغلی دی، قرآن هغه دی چې تر قیامت پورې تلپاتې دی، نه یو توری څوک ځینې کمولی سي، نه پکښې کې اضافه کولی سي. شرعي قوانین هغه قوانین دی، هغه کلمه ده، هغه لمونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی چې ټول مسلمانان یې په ځان تطبیق کوي. نو افغانان هم همچنان، نو که پاتې سو په ایجاب کې کوم مشکل و، هغه به دې اصلاح کړی وای. که په دیني معلوم ماتونو کې کم بشي وو، هغه به دې قوي کړی وای، قوي کړی به دې وای، نور به دې فرصتونه برابر کړی وای. چې هلته څوک پوسوي وای چې رښتیا هم تاسې یو اسلامي هیواد جوړول غواړي، یو اسلامي قانون جوړول غواړي، او د خلکو په زړونو کې مزای پیدا کړی وای، داسې به مو خلک د ځان څخه متاثره کړی وای چې خلک دستي پر تاسې باندې امین ویلی وای. تاسې خو ورځ تر بله خلک د ځان څخه متنفره کوي، تاسې خو ورځ تر بله خلک مو ډېر دی حیا د پښتنو د نوم څخه خلک اوس متنفره سوي دي. مو خپل پر پښتو باندې په خدای په بعض ځایو کې شرمیږو چې په پښتو ژغیږو. پښتانه مو بدنامه کړله، بې عزته مو کړله، شملوري خلک مو، نامدار و نشاندار خلک مو بې عزته بې ابرو کړله خپل د ځان سره. ولې چې تاسې د هیڅوک د ځانه متاثره نه کړه، بلکې ټول خلک مو د ځان څخه متنفره کړله. په دا رقم باندې ته هیڅ ډول نظام نه سې تطبیقولی، نه یې وړتیا لرې، نه یې تطبیقولی سې، نه به هم تلپاتې.
مننه غلی نیازی. غلی احمد شاهی، ستاسو څخه د اقتصاد په برخه کې پښتنه کول غواړم. د نړۍ هیوادونه د اقتصاد پر اساس باندې ځواکمنېږي، او همدغه ډول هر هیواد چې پر خپلو پښو باندې درېدلی وي، اقتصاد یې پیاوړی وي، هغه قوي هیواد بلل کېږي. د افغانستان په اقتصاد کې څومره مهمه ده چې د دغه هیواد کوچنیان باید لوستې سي، نه یوازې دغه چې الکوان یې او انجونې هم باید لوستې سي، او د نړۍ دغه اوسني نوي علمونه باید زده کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده؟
د علم زده کړې خو هیڅ حد نه لري چې دا د اسلامي علم وي او که دنیاوي علم وي. علم په دې معنی ده چې باید مصروف وي او د پرمختګ او د توشک په لور روان اوسي او هلې ځلې وکړي. خو جل جلاله انسان ته د هلې ځلو لپاره ویلي چې باید انسان هلې ځلې وکړي. او همدارنګه تاسو ته د هېواد د دار او اقتصاد لپاره چې هغه شفافه او صلاحیت حکومت چې اقتصاد لحاظه قوي وي. خو که غواړي خپل دشمن ته یو ضرر ورسوي، نو کوي چې خپل دشمن اقتصاد ورته ضعیف کړي. خو د نیک نمرغه وایو که د بد نمرغه وایم چې افغانستان د جهان په سطحه باندې، نړیوال په سطحه باندې شتمن هېواد دی، خو له بده مرغه بې سوادي، بې علمه او د تبعیض د لحاظه در په در سو چې نه اقتصادي جوړ سو، نه یې سیاستي جوړ سو، نه اسلامي جوړ سو، او نه یې هم د بشر حیثیت ځای په ځای سو. ناری تخزی تدای تهاغی په دې باندې نه هیڅ یو لحاظ هم لوغ جوړ شو، نه د امنیت لحاظ نه جوړ شو. که چیرې د نوې ټکنالوژي د اصلي د علم زده کړې چې نارینه او ښځه هم دواړه چې زمینه مساعد کېده چې دا دوه کال ضایع سو، او دوی نور هم خصوصا ټکنالوژي ورځ په ورځ پیشرفت کېږي، نوې نوې ټکنالوژي لاسته راځي، دنیا په دې فکر ده نور څنګه سهولتونه رامنځته کړو. خو د افغانستان بدبختي دا ده چې ته ښځه یې کور کې کېږي، هغه نر د هغه به کار وکړي. داسې کارونه دي چې زنانه کوي سي نارینه نسي کوي، داسې کار دی چې نارینه کوي چې زنانه نسي کوي. لازم د منظوم یو بل دی. په دې معنی نه ده چې هغه به حجاب وکړي، سمه اسلامي حجاب به منظم یو خپل کار ته به ترسره وي. که چیرې ته یو زنانه یا یو نجلۍ تو درس نه پرېږدي، تو باید شرعي درسونه ووایي او اصلي درسونه زده امکان نه لري، دا هیڅ امکان نه لري. اصلي درسونه د انسان د ورځمنۍ ضرورتونه دي چې دا باید پوره شي. که د انسان ورځ هغه ورځمنۍ هغه ضرورتونه چې پوره نه شي، نو جان به څنګه ډېر سختۍ او ډېر بدبختۍ سره مخ کېږي. نو دا به ښهوي چې نارینه او ښځینه لاس په لاس وي، اوږه په اوږه سي، نجونې هلکان درس وایي، دا عرسي هر یوازې په دې معنا نه ده چې نارینه ارتي علم زده کړي او زنانه دینی علم زده کړي، نه، دواړه هم ارتي و هم دینی دواړه باید زده کړي. چې غواړي چې اسلامي پر مختلف اقتصادي باس قوي سیاست او قوي امنیت په یو هېواد کې، خصوصا په افغانستان کې، باید نارینه او زنانه دواړه علم باید زده کړي. دا باید زنانه ورته مساعد شي، اجازه باید ورته ورکړل شي چې لاړ شي درسونو ته پرته له کوم تعویض نه. چې که چیرې یو حکومت یا حاکم وایي ته نجلۍ قراره کور کې کېږه، نو دا معنی لري سبا ورور یې به ورته وایي ته نجلۍ چې در درس مه وایه، دا درس زه وایم، دا درس الکان وایي. دا یو انګیزه د خویند ورونو ترمنځ، د هلکان او نجونو ترمنځ ایجاد کېږي چې د نوي نسل تباه کېدو تباهي ده، چې د تباه کېدو په لور روان دی. نو اصلي علم زده کړې د روزمره کوم هغه ضرورتونه دي هغه رفع کېږي. نو دا ضرورت ده او اشد ضرورت ده چې باید هم نارینه او هم زنانه باید هم نجونې هم هلکان باید زده کړي.
مننه ډیره غلی احمد شاهی. غلی نیازی، لکه څنګه چې مخکې تاسو هم پر دې برخه باندې خپل څرګندونې را سره شریک کړي چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه ښځې ولې مهمه ده چې دوی باید د سیاست او حکومت برخه وي، او په دې توګه باندې د هیواد اقتصاد ته هم ګټه رسیږي چې ټول وګړي فعاله ونډه ولري په ټولنه کې. ستاسو نظر غواړم په دې مورد باندې چې په اقتصاد کې د سریز دا کړو پر اهمیت باندې که تاسو موږ ته یو څو خبرې وکړي.
اول بدی تراسم چې اقتصاد د ډیر کلیوالي نقطه نظر څخه به تاسو ته وایم. په دری کې یو استلال رو وای نان به خودداری آبرو به مردم. دغه سی رازو پښتنو ته وای شه آل بدی شادمن کی بدل بدی پک پمن کی. د دغه څخه دغه اخیسته کیږي چې د اقتصاد پیاوړتیا د یو ټولنې پیاوړتیا ده. ټولنه کله چې په اقتصادي ډول باندې پیاوړی وو، مقوی وو، مدافع وو، هم ځانته یو غرور لري او هم ځانته یو لاسته راوړنه لري او هم ځانته یو شهرت لري او هم نړۍ ته عزت لري. نړۍ ته چې د عزت درلودله په قوي اقتصاد باندې لري. نړۍ ته چې عزت لري په ځان بسیا باندې محتاجي هیڅ وخت تاته عزت نه درکوي. هیڅ وخت یو هغه زموږ استاسي په ټولنه کې دا ډېر موږ د دې مسایلو سره مخ شوي یو چې که یو محفل ته ولاړ سي چیرې چې یو سرمایه دار کس یا یو خان صاحب راځي څونه عزت او قدر ورته کیږي، چیرې چې یو فکر یا یو ملنګ راسي په کومه سترګه ورته کتل کیږي. نو افغانستان دغسې دی، د نړۍ سره په دغه حالت کې قرار لري، د یو فقیر حیثیت لري او نړۍ د هغه سرمایه دار یا د هغه خان صاحب حیثیت لري چې ټول ورته په درنه سترګه ګوري. نو فلهذا که موږ وغواړو غواړو چې په ځان بسیاسو، که موږ غواړو چې قوي حکومت ولرو، که موږ غواړو چې نړۍ موږ ته په درنه سترګه وګوري، نو باید موږ خپل د اقتصادي لحاظ څخه ځان پیاوړی کړو. د اقتصادي لحاظ څخه موږ په هغه صورت کې پیاوړی کېدلی سو چې موږ پوهه ولرو. پوهه ده چې د اقتصاد دروازې درته خلاصوي. هر څومره پیسې چې ولري چې پوهه ونه لري، د استعمال په طریقې پوه نسي، برته په کار وانه چې هغه ټولې پیسې خلاصيږي. نو فلهذا پوهه ډیر مهمه ده چې پوهه نه راو شزه ترلاسه کی. نارینه چې وایي هر څونه راوړي چې شزه په جارو وي لمنځزي، نو نارینه چې هر څونه ګټي وکي چې شزینه ورسره وژه ورکي، شزینه سپما وکي، شزینه په شلاره مصرف کی، په شلاره خرچ کی، د مصارف او د خرڅه چې خپل اولادونه شو روزي، ش تعلیم ورته ورکي، د هر شي ته حساب ولري، هر طریقې ته د سپما باندې سر خلاصي د پوهې په وسیله باندې. نو پوهه ده چې نارینه او ښځینه دواړه پیاوړی کوي. کله چې انسانان پیاوړي سو، کله چې انسانان قوي سو، په ځان بسیا سو، نو اقتصاد قوت پیدا کوي. اقتصاد چې قوت پیدا کړله، اقتصاد چې وده وکړله، په نړۍ کې عزت پیدا کوي، اقتدار پیدا کوي، او خبره دې ترې یو ځای پورې رسیږي، یو څوک په یو سترګه درته ګوري، هغه دی چې بیا ته هر ډول ځان ته قوانین وضع کړي، هر ډول چې ته اصول ځان ته وټاکي، نور نړیوال هم بلې بلې درته کوي، احترام درته کوي، لاس په سینه درته دریږي. ته چې د یو فقیر حیثیت لري، نو ته په کوم صلاحیت باندې او په کوم دغه باندې چې وایي کلي ته نه پرېښول، هغه زما آس د خان صاحب په کلي کې وتړی، نو دا خو امکان نه لري چې داسې روي څوک ستا سره وکړي، څوک ستا سره ومني. نو موږ په هغه صورت کې په نړۍ باندې ځان پیژندلی سو، په هغه صورت کې موږ ځان ته قوانین وضع کولای سو، په هغه صورت کې موږ ځان پر نړۍ باندې پیژندلای سو چې موږ په ځان بسیا سو. موږ په ځان بسیا به هغه وخت سو، هله به موږ په ځان بسیا سو چې موږ تعلیم ترلاسه کړو. نر او ښځه تعلیم یافته وي، نر او ښځه ځان وپیژني، خدای وپیژني، حق او حقوق وپیژني، کار وکړي، زحمت وباسي، ټول د وطن د پرمختګ لپاره، خپل د کور د پرمختګ لپاره چې دی فعالیت وکړله، شروع دی وکړله، ټولنې ته راځي، د ټولنې پرمختګ کې دي چې برخه واخیستله په نړۍ کې رونق پیدا کړي. نو هغه د چې په اقتصاد بسیا ټولنې یعنی قوي اقتصاد لرونکي هیوادونه په هر ځای کې په هر فیصلو کې برخه اخلي، په هر کمیټو کې، په هر برخه کې د هغوی ژغ اورېدل کېږي، هغوی ته د صلاحیتونو ورکول کېږي، هغوی ته د هغوی قوت ته احترام کېږي. او لکه څرنګه چې اوس دا اوس موږ وینو که ابر قدرتونه دي په نړۍ کې، که هغه هیوادونه دي چې په ملګري ملتونو کې صحیح هیوادونه دي، په رهبری کې قرار لري، په څه شي دي؟ په دغه دي چې هغوی ته د اقتصاد له پلوه قوي دي، هغوی نور هیوادونو ته مرستې او کومکونه استولی سي، هغوی هر څه کولی سي، قوي اقتصاد لري. نو قوي اقتصاد به موږ ته قوت راکړي او موږ ته به حیثیت راکړي، په هغه صورت کې چې موږ خپل اقتصاد په هغه صورت قوي کولای سو چې موږ تعلیم یافته اوسېږو، په کل کې تعلیم یافته، نر او ښځه، نه یوازې نارینه.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې په سیاست او حکومت کې د ښځو پر ونډه باندې زما پوښتنه ده. په افغانستان کې پارلمان و، ښځینه سفیرانی افغانستان درلودې، ښځینه وزیران او موینان یې درلودې، خلک د انتخاباتو له نوم سره آشنا سوي ول او د ځان لپاره یې په ټاکنو کې دوی ګډون کړی و. د نړۍ سره د وصل پاتې کېدو لپاره ولې مهمه و چې ولسواکي باید په افغانستان کې دوام کړی وای؟ بله غالي احمد شاهد، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بله
اوس تاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني.
ستاسو د اخري خبرو باندې پوینسو.
زما پوښتنه ستاسو څخه دغه و چې ولې مهمه و چې په افغانستان کې ولسواکي باید دوام کړی وای؟ د نړۍ سره د وصل پاتې کېدو او د ښه اقتصاد په خاطر باندې ولې مهمه و چې جمهوریت باید دوام کړی وای په افغانستان کې؟
د جمهوریت دوام درلود په افغانستان کې، جمهوریت یعنی د اکثریت د لحاظه، یعنی جمهور معنا ورکوي. نو په دې معنا چې جمهوریت یعنی د خلکو رضایت معنا ورکوي. او هغه شاهي دوره چې ختم شو، د شاهي دورې نه بعد جمهوریت دوره، جمهوریت د ولس خوخه، د ولس رضایت معنا ورکوي. او دغه کوم بل ایګیا هم چا سره نه و چې دوی د شاهي کورنۍ ځان به وختل چې وټاکي، او نه هم دوی سپاتې د شاهي کورنۍ څخه په افغانستان کې، او بل داسې کوم ایګیا هم نه و. او په دې آخري وخت باندې هم بعضې یو مشوره کړې وه چې ریاست جمهوری کې چې غواړي چې افغانستان یو فدرال حکومت جوړ شي، خو له بده مرغه چې هم په خپل منځو کې جوړ نه غلل چې که فدرال حکومت هم جوړېدل، هم افغان ولس لپاره خو داسې بې سرپرسته خو نه پاتې کېدل که جمهوریت هم و. خو جمهوریت په دې معنا چې په اول کې هغوی په سازمان ملل کې د جمهوریت د اسلام د جمهوریت نظام حیث په جنډر سیو او په وزارت کې راغلل، نو د دې د لحاظه ونسته سوالونه چې دوی خپل افغانستان په فدرال کې تبدیل کړي. او په افغانستان کې جمهوریت ډېر دوامدار هم وخت لري، د اوشه د دورې نه تر اوسه پورې دو کاله مخکې پورې د جمهوریت دوره وه. نو دا د دې په نظام کې تغییرات راوس ډېر وخت نیسي چې اوس امارت اسلامي نشي کولی په دې دوو کالو کې خپل د نظام د اسلام د لحاظه، د جمهوریت د لحاظه، د شهید د لحاظه مختوی ویسي حسابي معلومه دوه کاله وخت ونیول. او د هغې چې دونه پخوانی دوره وو، نو معلومه وه چې باید ورته هغه جمهوریت دوره.
مننه ډیر غلی احمد شاهی. اوریدونکو زموږ آواز تاسو د ازادي رادیو څخه اوري او د انداز ما حق د خبرونه روانه ده. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانو غلی قمر نیازی او غلی نظیفه احمد شاهی ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیدي. زب بل اونې بیا له تاسو سره يم. تر هغه وخت مو پر خدای سپارم.
کلی لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکری زیو ما شوم یم ټوکره پغاڑا سپلے می تری دی یوان دوالا سپلے می تری دی یوان دوالا کل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکری زیو ما شوم یم ټوکره پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوالا سپلے می پری دی یوان دوالا